مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 او په کابل کې د سهار 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو محلي پولیس خپل 10 ملګري وژلي دي. همدارس پر کونړ د پاکستان لخوا توغندي ورولو ته د افغانستان سیمه ییز چارواکي د سازش په نظر ګوري. ونیز خبرونه زما کور زما کلی به هم په دې خبرونه کې واوري او په دې خبرونه کې به زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ در سره یو. نو ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال خبرونو لپاره. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران په شمال ویدیس کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شو شمیر تر 200 اوښته دی. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمیز پولیس خپل 11 ملګري پولیس په ډز وژل دی. امریکا او ترکیه د شام د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوت د ممنوع زون اعلانولو په ګډون پر یو شمیر نور بندیزونو غور کوي. اوس بشپړ خبرونه. ایرانی چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د دې هیواد په شمال ویدیس کې د راغلو دوو زورورو زلزلو له کبله د وژل شو شمیر تر 200 اوښته دی. دوی وایي چې دې زلزلې شاوخوا 1500 کسان ټپي کړي هم دي. امکان شته چې د وژل شو او ټپي شو شمیر زیات شي، ځکه چې له راتلونکو رپورټونو ښکاري چې دې زلزلې ځینې کلي سخت ځپلې دي. په رپورټونو کې ویل شوی دی چې له ځپل شوو سیمو سره ټلیفوني او مخابراتي کرښې سخت زیانمن شوي دي او د زلزلې د زیانونو د ارزونې لپاره له سیمیزو چارواکو سره اړیکې نیول ګران شوی دی. رپورټونه دا هم وایي چې شپږ کلي په بشپړ توګه له منځه تللي دي او شپېته نور کلي هم له 500 تر 70% وران شوی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له چارواکو غوښتي چې له ځپل شوو خلکو سره د بیړنۍ مرستو لپاره دي ټولې هڅې په کار واچوي. د ایران په ګاونډي هیواد ارمینیا کې هم د زلزلې ټکانونو د ودانۍ لړزولې دي، خو هلته چارواکي وایي چې کوم زیان نه دی رسولی. د افغانستان د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې یو سیمیز پولیس خپل 11 ملګری پولیس په ډز وژل دي. دغه پیښه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ ناوخته پیښه شوې ده. چارواکو ویلي په وژل شوو کسانو کې په سیمه کې د سیمیزو پولیسو کمانډان هم شامل دي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ ولسوال خدایداد آزادی ریډیو ته وویل هغه کس چې دا برید یې کړی دی د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر اثر لاندې و. د دلارام ولسوالۍ ولسوال خدای داد زیاته کړه چې برید کوونکی هم ځای پر ځای وژل شوی او د هغه د پیژندنې په اړه نورې څېړنې روانې دي. ځینو سرچینو وژل شوي کسان سیمه ییز پولیس نه بلکې د افغانستان ملي پولیس بللې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز په بلنه د روژې د میاشتې پر 16 نیټه جوړیږي. په دې غونډه کې به په اسلامي نړۍ کې پر موجودو ستونزو خبرې اترې وسي. د ولسمشر کرزی د ویندوی د مرستیال سیامک هروی په وینا شغلې کرزی دی غونډې ته له ځانګړو وړاندیزونو سره ځي او نوموړی به په دې غونډه کې یو ځل بیا د اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د ستونزو په هواري کې د سعودي عربستان او د دې هیواد د پاچا د رول پر اهمیت ټینګار وکړي. امریکا او ترکی په کړکیچ ځپلی شام کې د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوتنو د ممنوع زون پر اعلانولو او نور بندیزونو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په استنبول کې د ترکی د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره تر خبرو اترو وروسته وویل انکرا او واشنگتن غواړي چې له هغو یاغیانو سره د مرستې کولو لپاره خپل عملیاتي پلان جوړونه پراخه کړي چې د بشار الاسد د پرزولو لپاره جګړه کوي. هیلری کلینټن وویل
We met to discuss what the United States and Turkey can do together.
موږ سره ولیدل او پر دې مخابره وکړه چې امریکا او ترکی له خپل نړیوالو ملګرو او په شام کې دننه او له شام د باندې له خپل ټولو دوستانو سره په ګډه د دې زیاتیدونکو بشري او سیاسي کړکیچ د مخنیوي لپاره څه کولای
شي.
هیلری کلینټن زیاته کړه دواړه هیوادونه د شام په برخه کې ګډې موخې لري او هغه دا دي چې په شام کې تاوتریخوالی ژر ختم سي او د بشار الاسد د رژیم واک پای ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په سعودي عربستان کې راغونډ سي او د شام پر روانو حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان د ځایناستي پر ټاکلو به بحث وکړي. کوفی انان د اګست پر 2 نیټه له دې دندې استعفا وکړه او وی ویل چې په شام کې د کړکیچ زیاتېدونکي پوځي کېدو او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شام پر سر روانو ناندریو د ده کار ناممکنه کړی دی. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو د الجزیرې ډیپلوماټ لهزر ابراهیمی چې د عربي ټولنې پخوانی لوړپوړی چارواکی دی د کوفی انان د ځای ډکونې لپاره غوره انتخاب بللی دی. لهزر ابراهیمی یو وخت په افغانستان کې هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پاتې شوی دی. په سعودي عربستان کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په همدې هیواد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو تر کانفرنس وړاندې د غونډه کوي. د اسلامي همکاریو د سازمان د کانفرنس د سه شنبه په ورځ جوړیږي. او په لندن کې د روانو 2012 کال د اولمپکس د لوبو نن وروستۍ ورځ ده. تر اوسه په ترسره شوو لوبو کې امریکا تر ټولو زیات یعنی 102 مډالونه ګټلې دي. د امریکا په ګټلو مډالونو کې 24 د سرو زرو، 9 د سپینو زرو او 9 د زړو مډالونه شامل دي. پر دویم نمبر چین دی چې ټول یې 80 مډالونه ګټلې دي. د چین په هغو کې 38 د سرو زرو، 20 د سپینو زرو او 22 د زیړو مډالونه شامل دي. پر دریم نمبر برتانیا ده چې په مجموعي توګه یې 28 مډالونه ګټلې دي. په دې کې 28 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 19 د زیړو مډالونه شامل دي. پاکستان او افغانستان هم په دې لوبو کې ګډون کړی و. پاکستان په خالي لاستون سو، خو د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روح الله نیکپا په دې کې بریالی سو چې د خپل هیواد لپاره د زیړو مډال وګټي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل چې بوریوال کاکړ دروړول. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو پولیس خپل ملس ملګری وژلی دی. پر کونړ د پاکستان لخوا توغنده ورولو ته د افغانستان سیمه ایز چارواکي د سازش په سترګه ګوري.
مخابم د پاکستانی چارواکو دای چې په افغان چارواکو باندې دغه پوله په رسمیت وپیژني.
افغان لوسی جرګه اندېښمنه ده چې آیا حکومت به د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره شوې ژمنې پوره کړي او کنه. همداراز په متحده عرب اماراتو کې میشتو پښتنو د دا ځل د اختر لمانځلو لپاره د ډیرو پروګرامونو تابعیا کړی ده.
یو ډیر ښه سټیج پروګرام هم کړی دی چې ګڼ شمېر فنکارانو په هغه کې راغوښتي او یو مشاعره لکه موږ د اختر لپاره وکړو.
په خبرونه کې ونیس پروګرام زما کور زما کلی هم لرو او دا ځل مو د ثوابۍ د تولاندي کلی په چکر بیایو.
د ثوابۍ مردان په غټ غوړ باندې جنوب طرف ته پرته ده. د دې نه شمال طرف ته دی شوا ده، پر مولو ده، نوی کلی دی، د دې جنوب طرف ته راغی ده، ترکې ده.
دا او نور ډیر رپورټونه اوریدلو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ تر ازو. د افغانستان په نیمروز ولایت کې وسیمیز پولیس خپل لس ملګری وژلی دي. دغه پیښه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د شنبې یا خالی پر ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پولیس د غونډې پر مهال نورو محلي پولیسو باندې برید کړی دی چې د محلي پولیسو د قومندان په ګډون 11 کسان وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې لومړی څېړنې دا ښیي چې دغه کار د دولت ضد وسلوالو د یوې دسیسې پترڅ کې کړی دی. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي د غلستان سیمه ایز پولیس د دولت د وسوال مخالفان د ویدیسی په پایله کې وژل شوی دی. د سیمه ایز پولیس د شمې په ورځ د غرمې وروسته خپل په قرارګاه کې د یو پولیس په ډزو ووژل شو. د دلارام ولسوالۍ ولسوال حاجي خدای د ازادي راډیو ته وویل لومړۍ څېړنې دا په ګوته کوي چې په سیمه ایز پولیس کې یو تن د دولت د وسوال مخالفانو څخه نفوذ کړی و او دغه عمل یې ترسره کړی دی. ولسوال وایي کله چې دغه پولیسو قومندان محمد اسحاق خپلو کسانو سره غونډه درلوده دغه کس ورباندې برید کړی کړی او ټول وژل دي. د دلارام د ولسوال په وینا برید کوونکی هم وروسته وژل شوی او د ده د پېژندګلوۍ په اړه څېړنې روانې دي. په نیمروز ولایت کې یو تن امنیتي چارواکي چې نه ورته نوم واخیستل شي وایي دغه کسان سیمه ییز پولیس نه وه بلکې ملي پولیس وه. په نیمروز ولایت کې دا لومړی ځل دی چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي.
د احمدشاه فطرت رپورټ مو اورېده. د افغانستان پر ځنو ختیځو سیمو د پاکستان راکټي حملو په چارواکو کې د پاکستان د اهدافو په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. افغان حکومت په بیا بیا له اسلام آباد د دغو حملو د بندولو غوښتنه کړې ده، خو لا هم د بریدونه نه دي درېدلي. له بل لوري د کابل لپاره پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ بیا د پوځ د حملې د هغو پاکستانی طالبانو د حملو په ځواب کې بولي چې د ده په وینا د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. خو دی هم د دغو بریدونو درول غواړي. د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومند پر پورت کې.
د افغان دولت له مقررو غوښتنو سره سره د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستانی پوځ د راکټي حملو دوام سیمه ییز چارواکي په دې فکر کې ډوب کړي چې پاکستان د دغو حملو له لارې څه ډول اهداف تعقیبوي. په کونړ کې ځایي چارواکي په دې ترس کې ځینو مسایلو ته اشاره کوي او وایي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغان چارواکو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د کونړ د والي وایان واصف الله واصفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ځینو نورو اهدافو ته هم اشاره کوي چې تر ډیره له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان له ستراتیژیکو اړیکو سره تړاو لري.
دغه توغندې چې د تیرې څو مودې راهیسې پیل شوې دي، مخه به هم د پاکستاني چارواکو دایي چې په افغان چارواکو باندې دغه پوله په رسمیت وپیژني. بل دغه کوم ستراتیژیک تړونونه چې د ملکونو سره دستخط شوي دي، تشویشونه دوی ته لاړ کړي دي، همدغه مخه باندې هم دوی غواړي چې افغانان مشغول وساتي او هغه څه چې د دوی حقوق دي دغه غوښتلو ته پرې نه دي.
واصفي دا هم ویل چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې د دغو حملو په اړه کې په هغه سیمو کې چې خلک دروځي وسله والې ډلې ځای پر ځای کړي. دا هغه څه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې وه. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي او د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د پاکستان د حملو په وړاندې د سن کولو لپاره ولسی جرګې استیزا کړل او له دوی د باور رائے برته واخیستله. د پاکستان له خاورې د حمله له ډیره وخت روانې دي او په دې ترڅ کې د دغو حملو د بندولو لپاره د افغان حکومت غوښتنې حمله په مغرزول شوې دي. په ورته وخت کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی مشر ډیپلوماټ کسه هم د حمله د پاکستانی طالبانو د حملو په جواب کې بولی، خو بیا هم د حقي بندې د لغواړي. پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادې رډو سره په خبرو کې په دې مسلې په ټینګار وویل خو افغان حکومت دا مسله پکړه کرات کړه چې ګواکې پاکستانی طالبانو دې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې وي. تر دې مخکې د پاکستانی طالبانو یو قومندان مولوی فقیر محمد هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستان د ادعا د خندا وړ بللې وه. له بل لوري کسه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا منلې چې د دې حملو د بندولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو وس دا نه ده روښانه چې افغان حکومت راتلونکي کوم ګام پورته کول غواړي.
د حمید مومند رپورټ مو اوریده. د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښنه لري چې آیا افغان حکومت به وکولای شي چې د ټوکیو کانفرنس د پریکړو په اساس د نړیوال ټولنې د مرستو ترلاسه کولو په زمن کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د شنبې پر ورځ د ولسی جرګې غړو د هیواد د بهرنیو او مالی چارو وزیران غونډې ته وربللی ول او د ټوکیو کانفرنس په اړه یې ترې پوره رپورټ وغوښت. په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه خوده چې آیا افغان حکومت به هغه ژمنه چې د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې پوره کړي او کنه. دا پوښتنه د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو او مالی له وزیرانو څخه وشوې. په دې ورځ د بهرنیو چارو او مالی وزیران ولسی جرګې ورغوښتي وو څو د افغانستان په حق له د ټوکیو د کانفرنس مواد او پریکړې د جرګې غړو ته تشریح کړي. د جرګې غړي حبیبه دانش وویل آیا حکومت دا ضمانت ورکولی شي چې نړیوال ټولنه قانی او مرستې ترلاسه کړي؟
تعهدات جامعه جهانی مشروط به
دا نړیوال ټولنې مرستې په دې شرط دي چې په افغانستان کې اداري فساد کم او یا له منځه وړل شي. حال دا چې په هیواد کې اوس مهال اداري فساد پراخ دی، نو څه تضمین موجود دی چې دا فساد به له منځه وړل شي او د نړیوال ټولنې دوامداره مرستې به ترلاسه کړو؟
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل د افغانستان په حق له د تیوکیو کانفرنس ته د حکومت لخوا 22 مختلف پراختیایي پروګرامونه وړاندې شوي و چې د نړیوال ټولنې د قناعت وړ ګرځیدلی او د پلي کېدو لپاره ورسره د مرستو ژمنې کړې دي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل د افغانستان لپاره د تیوکیو کانفرنس له نورو کانفرنسونو څخه توپیر لري. په دې کانفرنس کې پروژې کړه او د لګښتونو څارلو ته دقیق میکانیزم په پام کې نیول شوی دی.
در توکیو برنامه ریزی شده
کانفرنس کې مو د جوړ شوی پروګرامونو له مخې پیسې غوښتې دي. ژمنه پکې دوه اړخیزې دي، د پروژو لومړیتوب او څارنه پکې واضح ده. ژمنه مو کړې چې خپل عواید په راتلونکو درې کلونو کې 15% او په وروستیو کلونو کې 40% زیات کړو. منابع مو قانونه، کرنه، ترانزیت، سوداګري او داسې نور دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. په ټول پاکستان کې لورستیو کالون راهیسی د انرژي بحران روان دی چې د هیواد د هرې برخې ورځنی ژوند او کاروبار یې اغیزمن کړی دی. همدا حال د خیبر پختونخوا د سوات دی. اوس د کوچنی اختر د راتګ ورځې شپې دي او د سوات خیاطان وایي چې د برښنا نشتوالي له کبله نه یوازې د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی، بلکې ډېر خلک به په دې اختر کې له نویو کالیو یا جامو هم بې برخې پاتې شي. درزیان وایي په ټول کال کې همدا د روژې میاشت وي چې د دوی کار پکې ډېر زیات وي، خو د برښنا نشتوالي له کبله دا ځل دوی سره د کارګرانو بیکاره ناست دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د روژې میاشت شروع کېدو سره سوات کې د بجلی لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی دی، چې ورسره د ژوند نورو برخو په رنګ اختر لپاره خلکو ته جامع جوړولو درجیان سخت متاثره شوي دي. د سیبي درجیان وایي چې دوی ټول کال دغه روژې میاشت کې ډیر کار وکړي او خپلې کنډې کړمې پرې سرته ورسوي، ولې سخت کال دوی دغه کاروبار په ټپه ولاړ دی. بجلی نشته، جامع په څه جوړې کړي؟ لکه د منګوري ښار کې محمد رحیم نومي درزی وایي،
بجلی یو لږ سات لرای شي نو داغی پوج باندې هغه الټی دونه کمی چې زموږه ماشینو نه سٹارټ ای، نو داغی پوج رانه گا کو خبکیږي گا کړه چې کمی کپڑے راوړي هغه نه واپس وسی موږ سره شر کې چې دغه ما پرون راوړي او نن نه پوری تا کړی نه دي، نو زموږه کاروبار بیم خراب شو، زموږه دنده بیم خراب شو. او لاختر چې کوم مخنی روان دي، نو دا اختر خو بالکل خلکو جامیم پادشي، خلک بمډي خپه پادشي، خاص کر ماشومانانو. دا اختر خو ماشومانونی چې ماشومانونو کپڑے ورشي، نو خو زموږه گا کوم خپشي او زموږه روزګار بم ونشي.
یو بل درځي وای چې نور کله به دوی ډيري خزياتې جامې جوړو ولی اوس د بجلی نشوالی لکبره سره دوی د کارګرو هسه ناستي.
زه محمد سلیم کرشما ټیلر یم. سکه له د بجلی د لاسه موږ دومره متاثر شو، یقین وکا چې نور کله به موږ زر جوړي ګنڈلې وس په دې روزه کې موږ 200 جوړي ګنڈلې. دا حقیقت وځ دا د بجلی یی نه زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا خو چې د بجلی لږ حل وباسي وس دا خیر ورځ دي چې لږ د خلک خوشاله شي، لږ جامع مامي چا جوړي کو، لږ خدمت درې خلکو وکړو.
اختر لپاره جامع جوړون کې زلمه منصور وای چې درځیانو تامینت کوي، مونږ لا یو جوړه جامع جوړ کړی، پیسې هم خر ډېر ور کوي ولې خون نه کوي.
ډیلرن چې کوم دي کپڑے نه مخفل جوړ جوړ وړي واټه درل مور کوله هغه زمو عمر دې درته لکه پکره چې مړ کپڑے جوړ کړی دی نه هغه مر جوړو واپس کړو دې نشم جوړوله لکه دې بجلی درسه بجلی زی او تقریبا نه مو ته دمو چې سونه پیسې ستا پکې 680 روپے زمانه والا هم جوړ جوړه هم دې انکار کوم جوړو واپس کړی دی واپس درسه دې بجلی درسه.
دا وخت سوات کې پټول اورس کې 1200 ساعتونه تر 1300 ساعتو پورې بجلی نه وي، چې کومه بجلی وي د هغې ولټیج هم ډیر کم وي. په دا اړه د بجلی مقامي چارواکي وایي چې دغه لوډ شیډنګ د مرکزی حکومت لخوا کیږي او دوی په دې کې بې وسه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر ژر به د پښتو ژبې یو دولتي ټلویزیون چینل پرانیزي ځکه چې دا د وخت ضرورت دی. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی په دې اړه ډیر کار سرته رسیدلی دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې موجوده حالاتو کې ضرور ده چې پښتنو خپل یو سرکاري ټی وی چینل وي، ځکه چې نننی نوې دور کې د ټلویزیون او ریډیو مهم کردار نه انکار نشي کېدی او دې سره به نه یوازې د پښتو کلتور ته وده او پرمختګ ملو شي، بلکې د پښتو د پښتنو خاړخ به هم په دنیا باندې ښکاره شي. د پښتونخوا ټلویزیون په نوم یو ټی وی چینل هم کار شروع کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې دې لړ کې ډېر حد پورې کار سر ته رسېدلې دی او ډېر زر به دغه ټلویزیون کار شروع کړي. د صوبایي حکومت د دې پریکړې په خپل باندې چې کله موږ د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی نه پوښتنه وکړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې موجوده د پښتنو حالات غوښتنه کوي چې د دوی د خپل یو نمائنده ټي وي چینل وي چې د دوی آواز نړۍ ته ورسوي. ولی پدې لړکه چې کله مونږ خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر نه علاوه متعلقه چارواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړې، نو هغوی سره پدې لړکه خبره ترې ونه شوې. بلخوا د سرکاري ټي وي چینل د پی ټي وي پښتو څانګې د روانو چارو ډایرکټر جان زیب خان نه چې کله مونږ پدې لړکه وپوښتل، نو هغوی د حکومت دا ګام اوستایو او ویل چې ډېره ضروري ده چې سرکاري چینل سره سره دی نور د پښتو پرایویټ ټي وي چینل هم کار شروع کړي.
یقینا دې بډه خاص راتي سرکل پورې چې دا ټلویزیون تعلق دی چې کوم د ټول ارزان سیګنل وي هغه د ځمکې د لارې ټرسټریل سیګنل وي. په دا چې دا عامو خلکو ته په پښتو ژبه کې ورسي، دا د دې په پوهه کې او په تربیت کې ډېر لوی رول لوبولی شي. او زما د خیال چې دا یو ډېره ښه فیصله ده، دا د پبلک سیکټر په ځای په پرایویټ سیکټر کې زیات فایده مون کېدی شي او په دې کې د اضافه شي په دې چینل.
یادونه وړ ده چې څومره وړاندې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین صوبایي سمبلی پرفلور هم ویلو چې را روانه سو میاشتې کې به د خیبر پښتونخوا صوبې خپل پښتو ټلویزیون کار شروع کړي. ولې دوی پرون د دې خبرې گردان وکړو چې را روانو درې یا څلور میاشتې کې به دغه ټي وي چینل خپل کار شروع کړي او دې نه علاوه به ډېر زر د صوبې هر ضلع ته د پښتونخوا اف ام ریډیو جال هم خور کړي چې دا وخت صرف په مردان او پېښور کې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د روژې میاشت نوره پای ته په رسېدو ده او د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي د اختر تیاری کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د خوست اوسېدونکي وایي د امنیت وضع ښه ده او دوی هم خوښ دي چې اختر به په خوشحالۍ تیر کړي. د خوست دوکانداران وایي چې د نورو کارونو پرتله یې کاروبار هم دا ځل ښه دی. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر پورت کې.
په خوست کې خلک داسې مهال د کوچني اختر د لمانځنې لپاره په تیاری بوخت دي چې دوی د روژې مبارکې میاشتې په دېش په ورځو کې دلته له امن او کرارۍ څخه خوښ معلومیږي. اخترونه که له یوې خوا د نړۍ د مسلمانانو ګډه خوشحالي ده، بلخوا د افغانانو دودیز جشن دی چې خلک ورته له مخکې نوې جامې، بوټونه، څپلۍ، واسکټې او تر څنګ وچې او تازه میوې رانیسي. د سږني اختر لپاره زیاته ګڼه ګوڼه د دې لامل شوې چې دوکانداران ښه سودا ولري. یو شمېر دوکاندارانو او ښاریانو د اختر په مناسبت خپل احساسات له مشال رادیو سره په دې توګه شریک کړل.
زه زبی ولاد موږ د کاروبار د نورو کولو په نسبت ډېر ښه روان دی. ساګ خلک ډېر خوشحاله دي کوچني اختر لپاره. ځنبای سامان مروړي د خلک ډېر خوشحاله دي.
نوم یې کریم الله سروري، د خوست ولایت اوسیدونکی. دا چې په خوست کې هر کال اخترونه خصوصا د روژې اخترونه زموږ هیوادوال په ډېرې کوم رسم مسلمان دي زیاتې خوښۍ کوي. دا ځکه چې روژه هغه مبارکه میاشت ده چې په دې کې الله تعالی رحمتونه، فضیلتونه او ټول هغه ثوابونه جنونه د مسلمانانو په برخه په دغه مبارکه میاشت کې په برخه کې نو خلک زیات خوشاله دي. د اختر لپاره هغه څه چې مناسب دي کور لپاره اخلي او ښه اخترونه لمانځي.
زه احسان لمیګم د خوست کې خاګ مې دکان دی، بوتو سپلای دکان دی. د نورو دو په برتله نن سبا یی درش ډیر زیات ته خلک ډیر خوشاله دي. دوی ته خوشاله دي سپلای بوتونه زنا سندل سامان او پنیر ډیر زیات راشته.
دا چې د خوست قومونه او خیلونه کوچنی اختر په مناسبت ډول احساس لري. د روژې په پیل کې د سخت ګرمۍ په اړه د خلکو انګیرنې څه ډول وي، څومره د امن او خوندیتوب احساس کوي، په اړه یې حاجي جمال تړي داسې څرګندونې وکړي.
اختر ته خو دا چې روژه په تېرېدو ده او د روژه ډېره څومره چې خلک تغییر وي چې دا به سخته وي، ګرمۍ وي او ډېره ښه روژه تېره شوه. ډېره خلک خپل دیندوري سر ته که ورسوله هېڅ داسې لانجې او مصیبتي نه به د روژه که ونلدل. د امنیت لې نه ګنم څه شی مشکل ونلدل. یوه هغه خو دغه وه نیکبختي، بله نیکبختي دا غدو چې اختر میږي توسې ټول دغه داسې واخه شول او رزوي ټول خلک خشول دي او خلک خته راي نیولای دی. د حکومت سپینګری په سبد وزه هم وایم په کومه کې خپل خلک دغه تدیر پینه دي او خوختي خته راي نیولای دی. ان شاء الله دغه امنیت لنګنه هم کومینه دی او کپولس په خوځ خلک دي ټول خوختي.
اخترونه د افغانانو لپاره په ډیر ارزښت لري چې لیوی خو په مذهبي لحاظ د کوچنی اختر شپې ورځې د مسلمانانو د میاشتنۍ روژې په پا پای کې راځي. بل لوري ته شاوخوا 1400 کلونو له تلپاتې لمانځنې وروسته افغانانو ته اخترونه په غښتلو دودیزو جشنونو بدل شوي دي. په دې اړه د پیر محمد کاروان د ادبي او کلتوري ټولنې مشر سید رحمان ایمان مشال راډیو ته داسې څرګندونې وکړې.
ترونه دوې برخې لري، چې لومړۍ برخه هغه مذهبي ده او دویمه برخه دودیز وی. مذهبی برخه نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د ټولو نړۍ لپاره ارزښت لري، ځکه وړاندې لاغه چې کوچنی اختر راشي دوی وا میاشت روژه نیولې وي. د دې لپاره دوی بیا روژه ماتیږي، بیا په خوشحالۍ سره او په خوښۍ سره د اختر لمانځي. او په خوست کې معمولا د اختر لمانځنه کې بیلابیل دودونه دي. ځوانان یې په خوښیو، په اتڼونو او په د ډزو په ویشتلو سره لمانځي، او خلک دلته هغوی جنګوي په اصطلاح میلې ته ځي، اتڼونه کوي.
یاد دیوی چه پخوا به پا اخترونو که انجونی و حلکان جوپی جوپی ملزایونو او زیارتونو تطلل. دو دیز سپورتی لوبی بکیدی او دی سیمهیز و هنرمندانو لخوا به کنسرتون اجرا کدل، چه اوس محال پا اکثر ولایتونو که دی بیلابیل و روانی او امنیتی اندخنو لعمله دی اخترونو داردوال منزنی نترسترگو کیگی. نجیب لالو خیل، مشال رادیو، خوست.
د خوست د اختر له حاله خو خبر شوې د خلیج په عربي هیوادونو کې ډېر پښتانه لسیزو راهیسې مسافر دي. دوی دا ځل د کوچني اختر پر راتګ په متحده عرب اماراتو کې میشتو پښتنو د خپل خوشحالۍ لمانځلو لپاره د موسیقۍ، د محفلونو، د سټیج پروګرامونو او د لوبو د سیالیو تابعه کړې ده. شاهین بنیرې تفصیل راکوي.
د پښتنو په سیمه د جنگ جګړې او بې قرارۍ له کبله د خلکو کلتوري هلې ځلې تر ډېره حده اغېزمنې شوې دي. خو هغه پښتانه چې د وطن نه بهر ژوند کوي هڅه کوي چې د موسیقۍ محفلونه را جوړ کړي او د سندرو د لارې د خپلو جذبو څرګندونه وکړي. په داسې حال کې په دوبۍ کې میش پښتانه د اختر د خوشحالو منظرو لپاره په خپلو دیرو کې راټولېږي، خپل روایتي خوراکونه تیاروي او د موسیقی ملسونه جوړی.
سر گیرم سپن پسنائے کی سمز بوی الین یا پتو بے کی چتبرے کا لڑکلی مسافر وی سمز بوی پتو میشتی چھٹے کی نو
په دوبۍ کې اوسیدونکي یو مزدور صاحب زر وایي چې سندرې ویلې شوق دی او غواړي چې د سندرو د لارې د نورو مسافرو غم لږ راکم کړي.
نو یاران دوستان چې دونکو کې چېرې د پارټي صاحب د کار باسي سبلې والا باجی والا تاسو یعنی ارینج کړي او موږ کمرې ته راشي او موږ انجوائے کړي. یعنی کنه موږ مسافر چې ډېر خوشاله شي او پردیس ته بس من دا شو غي د پرغوان د واټر ملګری دا شو غي خپل پروګرام اټینډ کوو او خوشاله کو ای ما مسافر دا هغه مر خوشاله شي زمونږ مر خوشاله شي. بس
صاحب زر زه توی د اختر لپاره په دوبه کې میشت پښتنو د موسیقي پروګرامونو ترتیب کړی دي او د اوس نه هغه ته بلنه ور کړی ده.
از له فرمن خپل شعر دوه پروګرامونه کوي یعنی لکه شروع دي د زندل سر شروع لکه د هر ویډیو کوي لکه اختر لپاره پروګرامونه
په سیمه کې د ترهګرې د پیښو له کبله ډېر هنرمندان اوس دوبۍ ته ځي او دغلته د ټلویزیون چینلونو او کلتوري ادارو لخوا را جوړ شو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخلي. نزار یوسفزی په دوبۍ کې د یو نجی ټی وی چینل سره کار کوي. وای د اختر په موقع یو شمیر کلتوري پروګرامونه ترتیب کړی دي.
یو ډېر خو سټیج پروګرام هم کړی دی چې ګڼ شمېر فنکارانو په هغه کې راغوښتي او یو مشاعره لکه موږ د اختر لپاره ریکارډ کوو چې په متحده عرب اماراتو کې څومره شاعران دي د اختر په مناسبت چې کوم دی دا یو شپه یو مشاعره دې کړنه دا ریکارډ کوو. نور دلته کې هغه سټیج شوګانې کېږي وایي چې موږ پښتو شوګانې ویلې شو او نور در پښتنو ویلې شو. اوس یو بل شروع شوی دی هغه داری دلته کرکټ دا ټورنمنټونه د خلکو خلکو شروع کړی دي. په دې کرکټ دې ټورنمنټونو کې ډېر بې شمېره پښتانه ځاخلي.
نزار یوسفزی زیاتوی په دوبه کې ډیر شتمن پښتون هم شته او باید هغوی د خپل ژبې او کلتور د ودې لپاره خپل وسایل په کار راولي.
دا شاهین بنیری رپورٹ مواردا. وس هم ورزو بوریوال کاکړ ته چې د دې محل خبری سرټکی راتووري زکه چې لسنی مې بجې شوې په پیښور کې.
د ایران په شمال ویدیز کې درغلي زلزلې لکبل د وژلسو شمیر تر 200 دی. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمیز پولیس خپل یو لس ملګری پولیس په ډز وژل دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. امریکا او ترکیه د شام د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الود د ممنوع زون اعلانولو په ګډون پر یو شمیر نور بندیزونو غور کوي. او ټاکل شوی ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په سعودي عربستان کې د شام پر روان حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د نوي استازي پر ټاکلو بحث وکړي.
خبری سرټکی مولا بوریوال کاکړ واوریدل. او سم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل د پاکستان د نننې ورځې ورځپاڼو نه بیلابیل خبرونه راخیستي دي او مهمې تبصرې چې پکې راغلي دي د هغو پښتو ژباړه درته کړې ده.
نن کوم پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو هر ورځپاڼه د خپل پالیسۍ مطابق ادارې ورکړې ده. خو دې کې اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د سټیټ بینک په مانیټری پالیسۍ او معاشي صورت حال لیکلې ده. دې کې د پیښور نه خبرېدونکې د اردو ژبې ورځپاڼه آج وایي چې سټیټ بینک د نوې مانیټری پالیسۍ اعلان وکړ چې پکې د سود شرا 1.5 روپۍ کمولو سره 10.5 روپۍ پرېښودې شوه. او د سټیټ بینک ګورنر خپلو خبرو کې وویل چې د معیشت د خرابۍ لویه وجه د توانایي بحران دی او بل دا چې حکومت بې درېغه قرضې اخلي. اداری وایي چې د توانایي په بحران د سینټ قائمه کمیټې غونډه هم شوې ده او سپریم کورټ کې جمع کړې شوې حکومتي رپورت کې هم ویل شوې دي چې د ذاتی مد بجلیګرو د بقایو ورکولو د پاره طریقې کار ټاکلې شوې دي او په دې دغه کپنو هم اتفاق کړی دی. اداری وایي چې یو طرف ته وزیر اعظم هم دا مني چې معاشي حالت خراب دی خو بیا هم د حکومتي خرچو کمولو او قرضو ناغستو د پاره څه اقدامات نشته. او بل دا چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې دا نرخونه په بره روان دي چې مقصد یې د تیلو یو څوک اپنو ته ګټه رسول دي. باید چې د ټولو حالاتو ته نظر وکړي شي او د موشي حالت ښه کولو لپاره د توانایي بحران په سمدستي توګه ختم کړي شي. د غرنګ اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریا د کم شمیره تپو په حفاظت او حقونو لیکلې ده. اداریا وایي چې څو ورځې وړاندې پاکستان کې د کم شمیره تپو ورځ ونمانځلې شوه چې پکې ولسمشر آصف علي زرداري هم د دوی د حقونو حفاظت یقیني کولو باندې زور وروړو. اداریا وایي چې دا ورځ په داسې حال کې نمانځلې کیږي چې یو طرف ته مطبوعاتو کې د یو شمیر هندوانو د سند نه هندوستان ته د هجرت خبرې کیږي، نو بل طرف ته بعضې مطبوعات بیا داسې وایي چې دغه خلک د خپلو مقدسو ځایونو لیدو دپاره ځي. اداریا اخیره کې وایي چې خبره که هر څه وي خو ضروري ده چې د ټولو کم شمیره تپو د حقونو تحفظ دپاره عملي ګامونه پورته کړي شي، ځکه چې دوی هم د دې وطن اوسیدونکي دي او لکه څنګه چې مسلمانان د پوره ازادۍ سره دلته خپل ژوند تیروي، باید چې دغه رنګ حقونه کم شمیره تپو ته هم حاصل وي او دا خبره یقیني جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو کې ګارډین ورځپاڼې په قبایلي سیمو کې په خونځو کې د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې که څه هم وسلوالو په قبایلو کې ګڼ سکولونه په بمونو ولزولې دي او وران کړي دي، خو په وروستیو کې د زده کوونکو شمیر په دغه سکولونو کې زیات شوی دی. رویټرز خبري ایجنټس په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو د ځنو افغان پوځیانو غړو لخوا د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. د بشیر غواخ د مشال رادیو خبريال دی د دوړو مقالو مهمه برخه راوړوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې په باجوړ کې د دې کال شروع راهیسې په خونځو یا سکولونو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیره ډېره شوې ده. په باجوړ کې د محمد ګل په نامه یو چارواکي ورځپاڼه ته ویلي چې دا کال 9000 نوي زده کوونکي په خونځو کې شامل کړي دي، خو 8000 ماشومان لا هم په خونځو کې نه دي. دا محمد ګل په وینا غریبي او بې تعلیمي سخت دریزی ته لار هواري او که ماشومان قلم په لاس کې وانخلي نو په غټوالي کې به یې کلاشینکوف په لاسونو کې وي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زیاتېدو وجه خپلو سیمو ته د ځینو هغه کورنیو بیرته راتګ دی چې په 2008 او 2009 کلونو کې د جګړو له کبله بې کوره شوي وو. یوه بله وجه د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا تقسیمېدونکي هغه 4 لیټره د پخلي غوړي ښودل شوي چې هر زده کوونکي ته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې غوړو او ورسره د بسکټو د ترلاسه کولو شرط دا دی چې زده کوونکي باید په میاشت کې 2 ورځې ښوونځي ته ورشي. ګارډین لیکي چې دا پروګرام د 2011 کال له شروع راهیسې په ټول پاکستان او قبایلي سیمو کې پیل شوی و، خو اوس د فنډ د کمښت له وجې یوازې د قبایلي سیمو په سرکاري ښوونځیو کې جاری دی. د ورځپاڼې په وینا په قبایلي سیمو کې د دې کال د مارچ تر میاشتې پورې 411 ښوونځي چې 133 د جینکو و په بمونو الوزول شوي دي. وسلوال طالبي ادارې په نښه کوي ځکه خو کورنۍ ښوونځیو ته د بچو د لیږلو لپاره زړه نښه کوي، خو چارواکي وایي چې غریبي تر ټولو لویه مسله ده. بلخوا رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د افغانستان په جنوب کې یو افغان درې امریکایي پوځیان وژلي دي چې په 40 ګنټو کې د ناټو د دا قسمه وژل شو پوځیانو شمیره شپږو ته رسي. دا درې پوځیان د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ناټو ویلي چې د دې کال د جنوري له میاشتې راهیسې 6 داسې پیښې شوي او 40 کسان پکې وژل شوي وو. تیر کال 21 داسې بریدونه شوي وو چې 15 کسان یې وژلي وو. رویټرز لیکلي په داسې حال کې چې 2014 کال کې به بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووځي او افغان امنیتي ځواکونو ته به امنیت وسپاري. په دې وروستیو کې یادو پیښو د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي، خو د ناټو ویاند بریګیډیر جنرال ګنچر کارس ویلي چې دوی د 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونو سره ښه تعلقات لري او دا بریدونه انفرادي شکل لري.
د پاکستان په بلوچستان کې ځوانان وایي وفاقي حکومت په 2010 زیږیز کال کې د بلوچستان پیکیج له لارې د دې صوبې له پوهنتونونو فارغ شویو ځوانانو ته د 20,000 نوکریو ورکولو اعلان کړی و، خو تر اوسه یې دغه ژمنه نه ده پوره کړې. دوی وایي د اوسني حکومت وخت په پوره کېدو دی او دوی هیله نه لري چې راتلونکی حکومت به د تیر حکومت ژمنو یا وعدو پوره کولو ته تیار شي. بل پلو ته چارواکي بیا وایي چې حکومت پر خپل ژمنې ولاړ دی، خو په ملک کې روان آئینی او قانوني کړکیچ د نوکریو ځنډیدو لامل جوړ شوی دی. د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل تفصیل راکوي.
د کوټې یو تعلیم یافته او بې روزګار ځوان عبدالغفور وایي حکومت د بلوچستان تعلیم یافته ځوانانو ته د 20,000 نوکری ورکولو خپل ژمنه لا هم نه ده پوره کړې.
تر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سکم ولی هغه ویلی ول بای زه به دا نوکریانې ورکوم کوم دا کوم نه بیا هغه 15,000 نوکریانې راغلې، په هغه کښې چند کسان ولګېد، یا د منسترانو هغه ولګېد یا د وزیرانو هغه ولګېد. غریبان سې دی هغه در په دره دي، اوس هم لیاریړۍ چلی یا رکشې چلی.
اکثره ځوانان فکر کوي چې راتلونکي حکومت څخه به هم د دوی دومره هیلې نه وي چې هغه به د بلوچستان پیکیج دغه 15,000 نوکری ځوانانو ته ورکړي.
15,000 د نوکریانې سې دي هغه د زړې لیا تر اوسه نه دي ورکړې، 20 ورځې نه دي پاته، دا 20,000 نوکریانې څنګه ورکوي؟ دی به څه نوکري ورکړي په دې هغه کښې؟ باید دی سې دا 1,000 تر 1,000 ورکول سي، او که یو ورته د ده وس کار یې او که نه یې د وس کار خلک د چکر ته نه اچي.
یو بل ځوان محمد بلال بیا وایي که حکومت خپله یاده ژمنه پوره کړي نو یو خو به د بلوچستان پیکیج تر څه حده عملي سي، بل اړخ ته به د بېروزګارۍ په کمیدو کې هم مرسته ترلاسه سي.
په هر سړي باندې 15,000 کسان پسې دي، کور په پسې دي، نو دا ګورمنټ ته پکار دی چې ژر تر ژره یې ورکړي، ولې د دوی ټایم هم کم پاته دی او دا خلک چې بېروزګاره دي د دوی څه به دا احساسې مرمې لرې سي. دا خلک پر یو کار روزګار ولګېږي، د دې څه به د بلوچستان حالات
بل اړخ ته په دغه اړه چې کله د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر او د بلوچستان پیکیج عملي کولو کمیټې یو غړی طاهر محمود سره تماس ونیول سو، نو نوموړي وویل په ملک کې روان آئینی او قانوني کړکیچ او د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له چوکۍ د کښته کېدو له وجې د بلوچستان پیکیج نوکری ځنډول سوی دي. یا د دوی وفاقي حکومت په کال 2010 کې د بلوچستان پیکیج تر سیوري لاندې د بلوچستان 20,000 تعلیم یافته او بېروزګاره ځوانانو ته د نوکری ورکولو اعلان کړی و. که څه هم په اول سر کې 15,000 ځوانانو ته نوکری ورکړل سوی، خو باقي پاتې 15,000 نوکری ورکولو پروسه لا هم ترسره نه ده رسېدلې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
او سم وخت شوی دی چې د ونیزې خبرونه زما کور زما کلی په لور ورشو. زما کور زما کلی خبرونه هر ونې درته شاهین بونیره جوړوي، او دا ځل مو د خیبر پښتونخوا د ثوابې د تولاندې کلی طبيعي او د هغه ځای د کلتور ستونزو حالاتو جرګې مرکې او د خلکو له ژوند نه مخبري. نو راځي چې ورشو تولاندې ته.
تړمه شای شاین بنیره ما او د مشال ریډیو په ونې ځخپرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کلی کوم اوریدونکو د نن په خپرونه کې در سره د پښتونخوا د ثوابې ضلع د یو ډیر لوی تاریخي او خیسته کلی تولاندې په اړه معلومات شریکول غواړم. تولاندې کلی د پښتنو په سیاسي، کلتوري، ادبي، تعلیمي او معاشي پرمختګ کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. پښتو فولکلور له د یوسف خان او شیربانو غوندې رومانوی قصه هم ورکړه ده. دلته د پښتنو د یوسف زو قبیله خلک ژوند تیری، په دې کې ډېر کر کروندکۍ او یو لوی شمېر په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې خپلې وظیفې ترسره کوي. تیر ونه زموږ همکار احمد الله د کلی ته ورغلی وو او تاسو لپاره د کلی د مشرانو سره د هغې په تاریخي، ټولنیز او کلتوري ژوند خبرې کړې دي. د کلی یو مشر افتخار خان د کلی د چاپیریال، ولسی ژوند، دود دستور او ستونزو په اړه څه داسې وایي.
دا ثوابه مردان په غټ غوړ باندې جنوب طرف ته راته ده، د دینا شمال طرف ته دي شواده پرمولو ده نوې کلی دي، د دې جنوب طرف ته راګه ده ترکه ده یا حسین دي، او د دې مغرب ته چې کوم لینو کالو خان دي مخکې اسمیلا دینه دغه کلی دي، او د دې مشرق طرف ته چې ده نو د گجوانو کیم چې وته یا ګوټه چې وته نو اصل کې خدا غزه راځي، خو دې طرف ته چې مشرق طرف ته کوم دي نو دا د دې خلکو د پلار نیکو د زوړ وخت نه ځمکې چې دي نو رات دې طرف ته دي، او دې چې کوم خپل ځای کې وو سنو دې ځای کې د نیلګلوالو جایداد دی چې پاره یې کې دا خلک ستل شوي دي. او اوسله
افتخار صاحب دلته نورې کمې کمې قبیلې او کم قامونه آباد دي
غټه سطح مانې خو چې واخلې نو دلته دا د یوسفزو یو عیسه ده رازړ چې ورته مونږ وایو. اوس په رازړو کې مخکې چې کم خیلونه جوړ دي نو په دې کې غټ خیل چې دی نو دا دوران خیل دی، او ورپسې بیا میر خیل دی، علی خان خیل دی، علی خان خیل چې دی دا د دوران خیل دویم جنریشن دی، او د دین علاوه چې دینو کابل خیل لی پکې، سونډی خیل لی پکې، جانم خیل لی پکې، دا ټول خیلونه پکې غټ غټ خیلونه چې کوم دینو دی.
افتخار صاحب که ثوابی دا یا مردان دی دلته زیات یوسفزی آباد دی، تاسو وایئ چې تولندۍ کې دا کم یوسفزی آباد دی دا ځایی خلک دی او کنه دی مایګریټ شوی دی؟
دی حواله سره خو مختلف روایتونه دی، خو چې کم مونږ ملګرو په پښتو حواله سره په دې معنی کارونه کړی دي لکه د روشن خان کتاب دی پای کتا سو ګورن دا لیکلی دی، مشتاق احمد یوسفی په دې معنی یو کتاب لیکلی دی چې پای کې شجره کې لیکلی دی، دا ټول لکه هغه نوم سره لکه چې کوم نمونه تر اخره پورې راغلی دی په شجره کې نو دا غي ذکر پکې نه شوی دی. اوس خو لکه د کیس عبدالرشید اته زامنو چې په یوه یو یوسف زو او هغه د افغانستان نه دلته رااله، د افغانستان نه راتلو سره دا په دې علاقو کې خواره شو، کم چې میدانی او زرخیز علاقې وې نو په کې زیات تر یوسف زی خلک ووسی، بیا په دې کې زمونږ دا کم خلک تي نو دې ته بیا راځو.
افتخار صاحب لږ ډیر خبرې د تعلیم په حواله سره کو، په تولندۍ کې د تعلیم شرح د خواو شاسیمو په نسبت باندې څومره ده؟
تعلیمي شرح په پرایمري سطح باندې او د هلکانو چې دا دا به تقریبا 40-50% دی، د جنکو چې دا نو دا به په پرایمري سطح باندې د 15-25 پورې وي، په میډل یا میټرک لیول باندې د 150-150 پورې د نارینو او د زنانو د 15-15 شلو پوری دی. خو دی کې ډیر پرمختګ روان دی، اوس چې راتون کې وخت راځي نو پای کې بدا 500 تا لازمن پر راتون کې اشاره کې ورسی.
د تعلیم د شر دلته ولې دومره کم ده؟ څه خاص وجوهات دي؟
د تعلیم د کمې وجه غربت دی، او د مخکې نه د داسې زونو د تعلیمي ادارو غیر موجود کېده. لکه که زه تاسو ته ووایم، نو تقریبا په 13 کالو کې دلته سکولونه جوړ شوي دي. د نن نه 10 کاله مخکې دلته د جینکو سکول نه و، نه د هلکانو سکول و، یو پرایمري سکول و چې هغه هم یو متنازع حجره وه چې حکومت قبضه کړې وه، او په هغې کې حکومت سکول جوړ کړو. اوس چې څنګه ته وایې چې په سیمه کې هم خلکو تعلیمي حوالې سره ترقی وکړله او نور هم خلک ترقی کوي، نو هغه حساب باندې زموږ خلک هم وروستو نه دي. اوس چې دی نو پرایویټ سکولونه او سرکاري سکولونه، لکه دې وخت کې به زه تاسو ته ووایم چې درې سکولونه چې دی نو په ټولاندای کې د جینکو دي، او دغه شان هغه وخت کې پرایمري سکول چې په یو حجره کې جوړ و، خو نن سبا دلته های سکول دی، او ورسره ورسره دغه شان پرایویټ سکولونه دي چې شوې اډم سره متصله ده، نو هلته خلکو سکولونه جوړ کړي دي، او دې سره لکه خلکو ته د تعلیم سہولت ملو شو. په وړه سطح باندې خو تقریبا په هره ګلۍ کې هم سکول نن سبا خپلې مرداب تحت خلکو جوړ کړي دي، نو په هغې کې جینکې او هلکان تعلیم حاصل دي. دویمه خبره د دې دا ده چې غربت دی، او په آبادۍ باندې کابو نه ساتل دي. چې کوم غریب خلک نو هغوی صرف د ډوډۍ پورې اریانی، په دې حواله باندې هغوی خپل بچی چې دی نو چېرته هوټل کې چېرته بل ځای کې په روزګار باندې ولګي. نو لکه په نوي دور کې هم ډېر ماشومان داسې شته دي چې هغه سکول ته نه ځي.
خا افتخار صاحب، لکه څنګه چې د هرې سیمې خپل رواجونه وي، د تولندۍ د خلکو د غم او ښادۍ څه طریقې دي؟
لومړی به د زه د غم باره کې ووایم چې د غم په حوالې سره زمونږ د خلکو دستور ډېر ښایسته او ډېر ښکلی دی. په هغې کې لومړی خبره دا ده چې د چا کور وي نو هغه هېڅ نه کوي، د هغه د قبر انتظام، د هغه د مېلمنو د چای ډوډۍ، د هر څه حساب کتاب کول، دا د هغه خواوشه مالو د دې خلکو خلک په خپل نمبر باندې روټۍ واخلي، بیا چې دی نو چې څومره مېلمانه راځي نو هغه په هغې باندې تقسیمېږي تر دې ورځو پورې، دا ډوډۍ هر څه چې دی د هغې ضرور واري. البته د زنانو دپاره په هغه کور کې چې کوم دی نو دیک پخېږي چې هغه د خیرات نه یو خیرات وي، او د زنانو د ډوډۍ پروګرام وشي. خو په دې سطح باندې زنانه چې دی نو هم د چا نه رستو نه دي، د فوش او کورونو نه، د بلکې د لرې لرې کورونو نه هم خلک چې دی نو یو بل کره ډوډۍ لېږي، او د غم په وخت کې داسې دغې چې د غم په کور کې دومره ډوډۍ چې د خوړلو والا خلک نه.
زما یو بل پښتنه د حجرو په حواله سره، چې لکه زمونږ زیاتره سیمو کې حجرو هغه کانسپټ چې کوم دی هغه ختم شوی دی، او خبره صرف اوس بیٹکونو ته رسیدلې ده. په تولندۍ کې څه صورت حال دی؟ دلته حجرې شته او کنه دلته هم ختم شوی دی؟
چې څنګه د حجرې طریقې کار دی، او څنګه به حجرا په خوانی وخت کې وا چې هغه به یو معاشرتي سنټر او د خلکو د پاره هلته نه به خلکو زده کړو، لکه چې څنګه د پښتنو مثل مشهور دی چې کار څومره ډیګری اغېستې خو چې د حجرې جومات تعلیم نه نو هغه تعلیم یافته نه دي. هغه حساب باندې لکه د غم خاده په حواله باندې حجرې تر اوسه پورې هم آبادی دي، لکه دلته ډېرې غټې تاریخي حجرې هم شته دي چې د روسي حجره ورته ته وویل. لکه که ته په هره سیمه کې دا تپوس وکړې چې تولندۍ ته زه ځم، نو د سري حجره یو ډېر مشهور ځای دی، دا په سیاسي حوالو سره، د مختلفو جمعو په حوالو سره، د مختلفو میټینګونو په حوالو سره. نو دغه شان حجرې په هر مالت کې یو نه ګڼې حجرې قائمې دي، خو لکه چې څنګه به د شپې خلک کېناستو خبرونه به اورېدو، دروازې د خپل پټي پولي د هر څو معاملات په خلک د شپې مشران کېناستو، هغه به هېڅ دی نه یو بل سره تر ناوخته پورې ناستو، نو هغه سیزونه اوس نشته دي. او یو لکه ذاتي میلمه چې د چا راشي نو هغې دپاره خلکو بیټکونه هم جوړ کړي دي، خو لکه حجرې چې دی نو تر اوسه پورې آبادې دي.
افتخار صاحب، کله چې موږ تولندۍ ته راتلونو، ما اکثر کتل چې لکه د دې زنانه چې کوم دي هغه یو خاص قسم پړونی په سر کوي، د دې په شاته وجوهات دي؟
د چیل یا د پړونی په اړه باندې بزتا صدا خبرو کوم چې ثوابه په دوري سو کې تقسیم ده. یو سپین پړونی چې په وټ سره داونی، او یو شین پړونی چې په وړ سره داونی. په کوزه ثوابه کې شین پړونی چې په وړ سره داونی دا خلک پسري، او په بر ثوابه کې لکه د منیر نه واخلي تر اسمیلا شاباس گلی پوری چې کوم پړونی په سړی کې هغه سپین پړونی، او په هغې باندې سادهغونی. اصل کې په لوک سطح باندې دې ته چې دی نو ډاګیوال پړونی. تاسو چې کومه خبره وکړه، نو مونږ د مشرانو نه اورېدلي دي چې هغه وخت کې غزا تحریک پی وتوي چې دا یو جنګ مو خلک پتلو کېدی شي چې په داسې حواله باندې څوک شهید شوي، او د هغې د وینې دا نښه چې کوم دی نو پښتنو ژوندی ساتلي. بهرحال زما چې سوره علم دی دې ته ډاګیوال پړونی وایي، دا یو داسې د ثوابۍ نښه ده که ته په امریکا کې هم ګرځې، خو چې دا پړونی دې پر سر نو خلکو ته پته لګي.
افتخار صاحب یو ډیر مشهور قصه ده یوسف خان شیربانو. یوسف خان ویل کیږي تولندی ده. آیا واقعا ده تولندی او د دې سره داغه څه تعلق و؟
په دې حواله سره جی مقالی خضر جوشی صاحب چې څنګه کتاب لیکل یوسف خان شیربانو او بیا هغه چې کوم نه داغه فلم هم جوړ شوی، مونږ چې دلته د مشرانو تپوس کونو لکه درې سوه کاله مخکې خبره ده کنه چې یوسف خان چې دی نو دا والو سره هم خبرې شته چې دی چې کوم نه د اکبر فوج ته تللی او بیا چې دی نو واپس راغی. دغه ټول معاملات مونږ د اورېدونکو خبرې دي چې د مشرانو نه مونږ اورېدلي دي کنه. دلته د دو کور چې کوم دی نو د تولندۍ د شګې کوم کونه چې جوړېږي نو په هغې باندې یو غونډی ده او دغه غونډی سره خلک وایي چې د هغه کور هم او د ده تعلق چې کوم دی نو د میرخیلو قبیلې نه و، د یوسف خان د تولندۍ و، شیربانو چې وه دا د شیراغان وه. نو دا درې پوینټ غټ چې دي نو دا موجود، کاړمار غر هم موجود دی، د هغې قبرونه هم شته دي، د هغې نه علاوه دا دواړه کلي هم شته دي. نو چې قبرونه شته دي نو دا خبرې چې دی نو د هغه وخت سره صحیح وي.
افتخار صاحب د دې معاشي حوالے سر راته لګه خبر او کوي چې تولندی اوسیدون کې چکم دی اغه زیاتره په څه انحصار کوي؟
تولنده کلی د معیشت زیاتره انحصار شې د بازارات باندې دی. دا علاقه د نظر خزه ده چې په دې کې هر قسم فصل کیږي، خو د خلکو په کیش کراپس کې چکم نه نو غنې دي، دین علاوه شې نو تماکو دي، غلیز او فصلونو کې شې نو خلک غنم او جوار دواړه زیات کړي. اوس په نوی وخت سره چې نو دیکھیں مر پرس اور نور کم نوی نوی سیزن چی راگلی نوغم خلق کاش کئی سبزی اور دغه دا ټول خلق دخپل دغه نه کاش کئی. خو دی علاقه خلقو تا دا توربین ڈیم دا سیب نا دیر زیاد نقصان کم از کم سریری شپیزو اشکال چی دی نو دی کمی دا میریز مکی چی دی لکا کالو دیر شو میرا چی کمی تا منگوائی دا ریز مکا سیب زن اپاتی شوی نا. او پا 1993 که چی کلا سواب اسکار پروگرام چلے دو نے دو آگے نہ پس دین و دازمہ کے بیا وسط کروان دے کا بلے شوری دے دین. علاوہ مولانا شاہ محمد شیر پیغلوں بے پی ایچ ڈی روڈر غریب الک لے گلو اور داغلوں ڈاکٹر محمد اللہ چلینن سبا پتے خبر کے اسی دانوں بے دے دے علاقی پی ایچ ڈی دا دے سرزا کا منسلک کوما چھے دا خدماتو پا والا کن چھے دا خدماتو شعبہ کے زمین گا سر خلق دی. دویم چھے دینو زمین دا خلق و انحصار پا روزگار او نوکرو باندے دی چھے پائے کے پا فوج کن دسپائی نوالے تر برگیڈیر لیول پر خلق چھے کندے نا شتا دی پا دی کلی کے ڈاکٹران انجینئران پا کن شتا دی او نن سبا چھے کندے نا تقریباً درزن قوشا پی ایچ ڈی ام پا دی کلی کی موجود. د دین علاوه چې دین او کاروباری سطح باندې زموږ خلک رښتونه دي
لکه څنګه چې دغه کلی اوسیدونکو افتخار خان ویل د نوي دور د غوښتنو سره سره د تولندې کلی خلکو خپل لرغونی ټولنیز او کلتوري قدرونه هم ژوندي ساتلي دي. هم دغه شان دلته د پښتو ادبي تحریک هلې ځلې هم ښه په جوبن کې روانې دي چې د سیمې د خلکو په شعوري ارتقا کې یو مهم کردار لوبوي. د کلي د کلتوري او ادبي هلو ځلو په اړه زموږ د همکار احمد الله سره د جاوید یوسفزي خبرې وو.
ز تاسو ته د ادب په حوالی سره دا ویم چې د پښتو ادب یو ډیر مشر لیکوال شیر محمد مینوش بابا هغه زمونږ د کلی اوسیدونکو پښتو ادب کې دا ډیر زیات خدمات دي. د اف ای بی ای د ایم ای پښتو په ادب کې دا غزل او دا نظمونه شامل دي. دا غین علاوه واحد شیر محمد مینوش بابا چې هغه د علامه اقبال د کلام بانګ دره او د نورو کتابونو منظومه ترجمه کړی دي. هغه باره کې زیات دغه چې کم دی نو ڈاکٹر یاسین اقبال یوسفزی سره چې زمون د کلی دی پی ایچ ڈی کړی دا پروفیسر دی نو دا غي کلامونو دا غي کتابونو دا زیات تر اغي سره دی. او دا غي نه علاوه زمونږ د تولندې کلی یو درې نور مشران شاعرانو یو رسول شاه اخون نادان شاه بابا او ستی شیر علی خان صاحب دا درې هم ډیر زیات شاعرانو ډیر مشر شاعرانو. نو مونږ چې سټپ په سټپ باندې لګ بیا په کته راشو زمونږ د کلی په سطح باندې تولندې د بی ټولنه ده چې دا په 1 جنوري 1992 کې جوړه شوې ده او هغه ټیم پروفیسر یاسین اقبال صاحب او دا غي نور ملګرو دا ټولنه جوړه کړې وه. تولندې د بی ټولنه د هغه ټیم نواله تر دې دمه پورې کلیزې مشاعري کوي. دا هر کال 13 مارچ پشپه باندې زمونږ په کلی کې یو ډېره خوندوره یو ډېره درنه مشاعره کیږي چې هغه کې ډېر نامتو پښتو ادب چې غټ غټ استادان دي او د لرو لرو علاقو نه د ادب مینان په ګډون کوي او د
تولانده ادبی ټولنې په حواله سره ز یو بل چاغه په تاریخ کې یو ډیر لوی حیثیت لري ناغه دا چې 23 مارچ 2004 کې هاغلی فریبخلی اجمل خټک بابا ته تولانده ادبی ټولنې د بابا نظم ایوارډ ورکړ دا غین علاوه زمونږ په ټولنه کې چې کوم خوشاعران دي لیکوالان دي استادان دي ناغه فضل محمود ضیا صاحب دی چې یو ډیر ادبي او علمي کورنۍ سره د هغې تعلق دی د فضل محمود صاحب یو بل ورور امیر پروش آسی صاحب هغه هم د پښتو ژبې یو ډیر ښه شاعر دی زمونږ تولاندې ادبي ټولنې چې کوم شاعران لیکوالان دي هغوی چې کوم کتابونه چا چاپ کړي نو هغې کې ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب اووه کتابونه چاپ دي ښاغلی امیر پروش آسی صاحب یو کتاب چاپ دی فضل محمود ضیا صاحب یو کتاب چاپ دی خړې وریځې بل محمد علي جوهر دوه کتابونه د اردو چاپ کړي دي په نثر کې د هغې نه علاوه زما یو کتاب ستا غمونو سودایي کړم د هغې نه علاوه تولاندې ادبي ټولنې یو مشترکه د ټولو شاعرانو باندې هغه اډانه لري یو یو دوه دوه کلامونه پکې ټولو تنکي خیالونه هغې یو کتاب چاپ کړی نو دغه ادبي خدمات دي
صدر صاحب دا راته ووایي چې تولندې کې شاعران ادیبان یو ځای ته راټولېږي او دا کلتور مو ژوندی ساتلی دی
وخت خو ډېر په منډه باندې ځغلي او خو د هغې نه سره سره زمونږ ځوانانو زمونږ د کلي خلکو دغه سیز پریښی نه دی اوس هم په ځای په ځای په حجرو په بیټکونو کې په رټونو کې دا د ټنګ ټکور پروګرامونه کېږي یا داسې د واده په موقعو باندې نور داسې خوشحالو په موقعو باندې د رباب سیتار دا محفل جوړېږي او هغه ټول پکې ګډون کوي
سردار صاحب د باچا خان چې کوم تهی کو دا مونږ اوریدلی دي چې په هغه کې د دې ځای خلکو هم برخه اخستې وه که د هغې په حق لراته لګوی وي
کله چې خدای خدمتګار تحریک باچا خان بابا شورو کوم د دې ثوابینه نو هغې زمونږ د کلي مشران ورسره اوږه په اوږه ولاړو د پیرنګیانو خلاف هغې روچت شوي دي او د ازادۍ په تحریک کې ډېره غټه حصه اخیستې ده نو په هغې کې اپریدی بابا غریب خان بابا او نعیم شاه بابا او سالار تاج محمد خان بابا دا د باچاهان بابا ډیر کلک ملګری او باچاهان بابا چې کله به هم د ثواب په سیمه راته نو د دې اجرې ته به راته او دلته کې د دې حال احوال به معلومه دي سره به د مکوله د دې نه علاوه د سیاست په حوالې سره کله چې بوټو د ایوب خان نه جدا شو او هغه خپل تحریک او خپل پارټي جوړ کړه نو په لومړي ځل پېښور ته پېښور نه مردان ته او د مردان نه سیده زمون کلي تولاندې ته راغلو د اقبال کاکا د اجرې ته راغلو دا تقریبا د 1969 یا 70 خبره ده او یو ډیر لوی جلسه شو او دا هم یو تاریخي دغه ده چې بوټو په دې علاقه باندې په لومړي ځل زمون کلي ته راغلو
سردار صاحب په اخیره کې که زمونږ اوریدونکو ته د خپل کتاب نه یو خوږ شانتې نظم وړاندې کوي نو څنګه به
یو نظم به زه دکم د پلار خط چې هغه زمونږ کوم مزدورکاره طبقه ده او په کومو منډو ترړو په کومو خوارو زارو سعودي دوبۍ ته خلیج ملکونو ته لاړ شي او په کومو سفتو سره دلته کې ورله پلار ویزه وکړي او بیا هلته کې محنت مزدوری کړي نو هغه ټول د شعر په ژبه کې ما کوشش کړی د پلار خط د دې نظم نوم دی نو دا به زه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته ووایم چې په جولو واخله سلامونه په ما ګرانه بچي د خپل وطن نه مسافره قدردانه بچي په کلي کور کې خیریت دې سپیکرونه مکړه د زړه نه لرې وسوسې کړې زغمونه مکړه مسافرۍ کې زړه تنګ نه کړې ګوره خیال کوه استقامت درته نصیب شرب نه سوال کوه زمونږ نبی هم لرې لرې سفرونه کړي وو په معاشي توګه یې دا رنګ تکلیفونه کړي وو سهر د وخته پاسېدل خو مجبوري دستا په نصیبه چې یوه داسې مزدوري دستا خو ګورې پام کوه چې مونځ در نه قضا نه شي بچیه دا خبره هېره دې زما نه شي بیا په ډیوټۍ کې د هم ښه ایمانداري کوه ته چې په ذمه دې شي کم کار نو ښه خواري کوه ته چېرته چکر او یا پورمین سره چې جنګ ونه کړې واړو سره په اتفاق او ستسنګ ونه کړې هلته هندوان سیکان هم ډېر مسلمانان اوسه مذهب جدا جدا رشته کې د انسان اوسه د زړګي سره اوس به حال درته د کور وایم د رونو خویندو سو خبرې د مور وایم مور خو د مرګ یل پرته د دوایي نشته دی دوایي کېږي په پیسو یوه پایي نشته دی رونه دې تلي دي پنجاب ته مزدوری کوي خدای خبر کوم ځای ټیکهدار ته بزارۍ کوي ستا د ویزې قرض له اخلاص نه یې سوچونه کوم حالات مو ورځ په ورځ غورځېږي دا غمونه کوم د وړو یو تروړې ته ټوله ورځ کتار کې اوسم راته میلاو نه شي زه هسې انتظار کې اوسم په څومره منډو تروړو تا ته مې ویزه کړې وه څومره کړولې مې جنډ ته اندازه کړې وه جینۍ د لویې د بس نور ورته کتې نشم بغیر نو سینه د مور جوړې لیدې نشم واده نه مخکې یو کمره هم جوړول غواړي خښتې خو ګرانې دي بلاکونه به ایستل غواړي داس خبرې گم چې خلکو ته ډالۍ را لېږي، چاته موبایل، چاته سپرے، چاته گاڑی را لېږي، پیسې یا بس لگول پریک د ځان ته ځان وایا چې سلالچ نه لري هغه ته دوستان وایا. زمونږ څوک دی دلته هر څه په پیسو کېږي، چې پیسه نه وي بیا پریکون هم د رشتو کېږي. هغه د بر کلي ګولۍ خو په عمره تلو، عمره یې څه کوله، د کار په اراده تلو، ځان ته یې ځان وي راغلی، اوس مزې کوي، مزې د هغه کور بوډا ځوان او بچې کوي. ته هم په ډکه منګول راشه لږ مثال کا بچې، په غم لړلي ژوندون ما چرته خوشحال کا بچې. د یوسفزي سردار شعرونه مې بیان کړه درته، پکې د خوږ زړه ارمانونه مې بیان کړه درته.
خدربند اردوونکو، دغه وا زمونږ د نن خپرونه چې تاسو پکې د ثوابۍ د تولندۍ کلي په اړه باندې معلومات ترلاسه کړه، بل ونه بعد د پښتنو د یو بل کلي په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه پورې مو په خدای سپارم.